توافق برگزیت رای داد. بوریس جانسون در ماه جولای امسال به عیس صدر اعظم بریتانیا قدرت را به دست گرفت. او تعهد کرد که کشورش را تا 31 ماه اکتبر از جمع 28 کشور اتحادیه اروپا خارج می کند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سر مبارزه زنگر اخبرانه لا ازادی رادیو نه.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا میک دومین گزارش تعقیبی نظارتی خود در مورد آسیب پذیری های فساد اداری وزارت معادن و پترولیم را نشر کرد. این کمیته میگوید که وزارت معادن و پترولیم سفارش های این کمیته در مورد مبارزه با فساد و آسیب پذیری های وزارت معادن از درک فساد را مد نظر نگرفته و ادعا می کند که هیچ پیشرفتی نسبت به گزارش تعقیبی نخست صورت نگرفته است. در ازادی رادیو درنو آوریدون که در عدالت اول فساد سر در مبارزه خبروانه تا خرق لست. زه حسیب الله تلاش در عبید الله عبیدی پا تخنیکی هم کاری در دیونه در عدالت اول فساد سر در مبارزه خبروانه تاسو تا ورنده کفم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2035-40. در اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-800-922-555 او 0-900-40-15-30. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونې د دې اونۍ موضوع د افغانستان په قانونو او پټرولیم وزارت کې فساد، شکایتونو، ستونزو او لاسته راوړنو ته ځانګړې شوې ده. د دغې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند سیهون کمګار او له فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې یا میک د ارتباطاتو مسؤول ښاغلی مدثر اسلامي له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. ښاغلی مدثر اسلامي د ټلیفون په کرښه به له موږ سره وي او ښاغلی سیهون هم په خپرونه کې ګډون کوي. خب مخکې له دې چې د خبرونه موضوعاتو ته راوګرځو، د افغانستان په قانونو وزارت کې د فساد یا د فساد د آسیب پذیریو په اړه باندې یو راپور لرو چې لومړی هغه اورو.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې کمیټه وایي د قانونو او پټرولیم وزارت د دوی لخوا د وړاندې شویو 191 سپارښتنو څخه 13 په بشپړ ډول عملي کړي دي. د دغه کمیټې لخوا په خبره شوی راپور کې راغلي چې د قانونو او پټرولیم وزارت د دوی د سپارښتنو په پلي کولو کې لږ پرمختګ کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د کمیټې یا میک د سیډنو امیر ادریس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو او پټرولیم وزارت باید د دوه کلونو په موده کې دوی ته وړاندې شوی ټول سپارښتنې په بشپړ ډول عملي کړي، سو په خبره په دغه وزارت کې د پام وړ اصلاحات رامنځته شي.
چې زموږ گزارش چې پروس کال نشر سو، یو سل یو نوی سپارښتنه درلود. اول گزارش کې چې موږ بررسی کوو، وویست سفارشونه هم عملي شوي وو، او تر اوسه او د دویم گزارش مو ښایي چې 13 سفارش عملي شوي دي. نو موږ غوښتنه دا ده چې دوی ټول سپارښتنه عملي شي او تطبیق شي. دا کم کچه خی فرش یو سل یو نوی سفارش خی چې مشکلات هم ډیر وو.
د میک کمیټه د موندنو لمخې د روان کال د سپتمبر تر پای پورې له یو سل یو نوی سپارښتنو څخه ډیر شی په بشپړ ډول عمل شوی، اته سل وخت په قسمه ډول پلی شوی، د یو نوی سپارښتنو پلی کول ځنډول شوی او د 22 پاړې هیڅ جواب نه دی ورکړل شوی. د قانون او پټولم په وزارت کې د سپارښتنو د پلی کېدو د سرنګوالي پړه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سرنې ورزونې د ګډې کمیټې دوهم سرنیز راپور چې نن یک شنبه خپور شوی ښیي چې د قانونو د تړونونو د ورکړې بهیر لا هم ډېر اوږد او پیچلی دی او د قانونو د کیندنې په لویو تړونونو کې کادستر اداري سیستم لا نه پلی کیږي. د میک په راپور کې زیاته شوې چې د قانونو تخنیکی کمیټه چې په قانون کې راغلی لا نه ده جوړه شوې چې دغې چارې بېلابېلو مداخلو ته زمینه مساعده کړې ده. د مرکزي دولت او سیمه ییزو ادارو ترمنځ کمزورې اړیکې، د تولیداتو په حق له ناسم معلومات، د څېړونکو نامناسب چلند، د مالیه راټولول، کادستر بشری سرچینې او د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې اصلاحات هغه سپارښتنې ښودل شوي چې هیڅ پام ورته نه ده شوی. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان سهون کامګار بیا د میک کمیټې لخوا وړاندې شوی راپور ناسم بولي، وایي چې د دغه راپور په اړه د قانونو او پټرولیم وزارت سره هیڅ ډول همغږي نه ده شوی.
اینا
د مجموع صحبت کردن که گویا وزارت فهنوس دوی پټول کې ډېر خبري کړي چې وزارت یوازې دیش سپارښتنې پلي کړي. په داسې حال کې چې موږ په اکتوبر میاشت کې کوم راپور دوی ته وړاندې کړ، په هغه کې موږ د یو سل شپږ پلی شوی سپارښتنو په اړه ځواب ورکړ. دا شان یو 50 د اجرا په حال کې دي، نه هند پلی کېدو وړ او څوارلس هغه سپارښتنې چې وزارت پورې اړه نه لري دوی ته وړاندې کړي. خو دوی په خپل وروستي راپور کې یوازې دیش سپارښتنې عملي وبللې او نورې ګړې بللې.
گزارش کردن و سایر گزارشات مورد نقد قرار دادن.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې ورزونې د ګډې کمیټې د مسؤلانو په خبره د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا د دوی سپارښتنو ته نه پاملرنه او د دغه وزارت لخوا د تړونونو په ورکړه کې ستونزې د دې لامل شوې چې ستر نړیوال پانګوال د قانونو په برخه کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم خره خلاص درنو اوریدونکو، تاسو د قانونو په وزارت کې د فساد او د وزارت د میک یا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې د سپارښتنو په اړه باندې راپور واورید. یو څه چې مهمه وه هغه ده چې د میک کمیټی او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د څرګندونو ترمنځ یو تناقض شتون لري. هغه دا چې د میک کمیټه وایي چې دوی یوازې دیرش سپارښتنې تر اوسه پورې عملي کړې دي، خو د قانون او پټرولیم وزارت دا موضوع ردوي. نور جزئیات به له دوی څخه واورو. ښاغلی کمګار پر لار دی، دوی ژمنه کړې ده چې خبرونه کې به ګډون وکړي او ډېر زر به راورسیږي. خو ښاغلی مدثر اسلامي زموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی اسلامي، خبرونه ته خره خلاص، غواړو په پیل کې ستاسو د راپور په اړه باندې پوښتنه وکړو. لکه څنګه چې ما په پیل کې ویلي، دا ستاسو دوم څېړنیز تعقیبي راپور دی چې په د افغانستان په قانونو وزارت کې د فساد په اړه باندې دی. جزئیات غواړو له تاسو څخه وپوښتو.
مننه. سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د څارنې او ارزونې خپلواکې کمیټې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د قانون او پټرولیم وزارت کې د اداري فساد د شته ارزونو په اړه یو لوی او جامع ارزونه خپره کړله، او په هغې کې د دې تر څنګ چې اداري فساد په وړاندې زیانمنونکې ساحې په نښه کړلې، د هغو ستونزو د حل لپاره او د خلاو د ډکولو لپاره یو سل او یو نوي سپارښتنې یاد وزارت ته په ټول سکتور کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره وړاندې کړلې، او له هغې نه وروسته دا دویم څارنیز راپور ده چې د میک د څارنې او ارزونې کمیټې یا میک د کار طریقه په دې ډول باندې ده چې د لویو ارزونو له خپرولو نه وروسته د خپلو سپارښتنو د تطبیق او پلي کېدو په اړه بیا څارنه کوي، او په روبوار ډول باندې د سپارښتنو د تطبیق په اړه څارنیز راپورونه خپروي. نن لکه څنګه چې په راپور کې یادونه وشوه، د دې سپارښتنو د تطبیق او پلي کېدو په اړه دویم څارنیز راپور خپور شو چې په هغې کې مخکېم یادونه وشوله د وزارت د راپورونو په اساس باندې چې موږ ته رارسېدلي دي، او د څارنې او ارزونې کمیټې د څارنې د ټیم د مشاهداتو او ارزونو په اساس باندې ښیي چې تر اوسه پورې 13 سپارښتنې په بشپړ ډول باندې پلي شوي دي، او 43 سپارښتنې داسې دي چې په نیمګړي ډول باندې پلي شوي دي او لا بشپړېدو ته یې وخت پاتې ده.
ډېر ښاغلی اسلامي، په ټوله کې کرا شو په دې اړه باندې چې تر ډېره پورې دغه سپارښتنې په کومو برخو کې وي، یعنی هغه اساسي ستونزې یا هم هغه د فساد موارد چې تاسو په دغه وزارت کې پیدا کړي وو او لازم مو وګڼل چې د دې موضوعاتو سره د مبارزې لپاره یا د فساد دغه مواردو سره د مبارزې لپاره ورته سپارښتنې وکړي، هغه کوم موضوعات وو؟
په ټوله کې دا سپارښتنې د قانونو په اړه چې کومه زنجیره موجوده ده، له اکتشافي مطالعاتو نشرو بیا د قرارداد تر ورکولو او استخراج پورې دا ټوله پروسه پکې شامل و. د هغې لومړۍ او اصلي ارزونې چې تر سره شوله، په هغې کې درې لوی ساحې د قانونو د سکتور د اداري فساد په وړاندې د ځانمنونکو ساحو په توګه باندې په ګوته سولې چې هغې کې غیر قانوني ډول باندې باج اخیستنه د وزارت په کچا یا په ټوله کې د سکتور په کچا، کمزوري اداره او کمزوری ظرفیت، او په ټوله کې د حساب ورکونې او شفافیت نشتون، هغه ساحې وې چې بیا مشخصې زیانمننې پکې موجودې وي، او سپارښتنې تر ډېره حده پورې د همدغه زیانمننو د کمولو او ختمولو اړوند وړاندې شوي وي.
ډېر ښه. مو یک موضوعی کې وجود درایي کې در می خلاصي گزارش کمیټې مک به د سمه هست، یک دو چیز متناقض وجود داره، دو جمله متناقض. یکی که میگن از هنگام نشر نخستین گزارش نظارتی در 25 آگوست 2019 هیچ پیشرفت دیده نشده است. باز متعاقبا گفته شده که بیشتر پیشرفت‌های در تطبیق سفارشات از تصویب قانون جدید معادن سرچشمه می‌گیرند و شامل موارد چون اظهار چهره سیاسی و اینا را، یعنی پیشرفت اندکی صورت گرفته. در یک جای هیچ پیشرفتی دیده نشده، در جای دیگه هم ای است که پیشرفت اندکی صورت گرفته. اگر روشن شوه که به چی معناست؟
مننه. په دې اړه یو تخنیکی خبره چې دا چې تاسو ورته ښه متوجه شوی، هغه دا ده چې د میک د کار طریقه ده چې د هر څارنیز راپور لپاره د معلوماتو د راټولولو یا له وزارت نه د راپور د لاسته راوړلو یو مشخصه موده لري، چې د اگست په 15مه باندې د لومړي څارنیز راپور د خبرېدو او د معلوماتو د راټولولو موده خلاصه شوې وه. نو په عملی ډول باندې لاغې نه وروسته وزارت نوی پرمختګ نه ده کړی چې موږ ته راپور کړی او موږ بیا هغه تایید کړی او په مرکزی او ولایتي سطحه باندې، خو دا درې نوي سپارښتنې چې موږ وایو تطبیق شوي دي، هغه په واقع کې له هماغه لومړني څارنیز راپور له مودې نه راپاتې وې، کچول منگا مودا پورا سوی واده معلوماتو در راتول اولو منگ مجبورن به خپل طریقه کار پا اساس بانده و دویم سارنیز راپور که شامل کرن. نو تناقض نده صرفی و تخنیکی بیلوالی تا ضرورتو چه اغا تر سر سوی بودی.
دیر زیت منانه چه تاسو دا موضوع رو خانه کرده. یو بل خبره ده چې قرآن پی تاکید وکرم چې ستاسو د ویناو پر اساس باندې د کانونو او پیټرولیم وزارت یوازې په دریو میاشتو کې په دې توانیدل چې ستاسو د لومړي څارنیز راپور په پرتله یوازې درې مورد تطبیق کړي، دغه څه ده؟ یعنی هغه وخت وو وشت سپارښتنه وی اوس دیرش، یعنی یوازې درې سپارښتنې زیاتې تطبیق شوې په دې دریو میاشتو کې.
په دې اړه یو یادونه ضروری بولم چې تاسو لارې لوستونکي او اوریدونکي دې ته متوجه شي او درسمه او همکاران هم چې پرمختګ منګه د دوه برخو کې دواړو ته پرمختګ وایو. هغه سپارښتنې چې په بشپړ ډول باندې خود ته پلیسي وي دي او هغه سپارښتنې چې په نیمګړي ډول باندې پلیسي وي دي، یعنی پلی کېدل شروع شوی دي خو لا بشپړ شوی نه دي، دا دواړه پرمختګ دي. یعنی په دې اساس باندې منګه وایو چې د لومړی تارنیز راپور او د دویم تارنیز راپور د دواړو پرمختګ ډیر سپارښتنې بشپړ ډول باندې پلیسي وي دي او اتسلوې سپارښتنې پلی کېدل پلیسي وي دي خو لا بشپړتیا ته وخت پاتې دی. یعنی دا دواړه په پرمختګ کې حسابيږي. خو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، منګه هغه سپارښتنې د پلیسي وي بولو چې منګه ته وزارت راپور راکې دی هغه پاړه اسناد هم راته چمتو کی ور سره دی هغه د دې لپاره چې ثابت کړي چې دا واقعا د پرمختګونه سوي دي. بیا موږ خپل داخلي طرز العمل په اساس باندې زو د مرکز په کچا او د ولایاتو په کچا باندې هغه پرمختګونه وریفا یا تاییدو که د موږ داخلي طرز العمل عملونه له هغه اسناد سره برابر وخیږي او هغه پرمختګونه تایید کی، بیا موږ په خپل گزارش کې د پرمختګ په شکل باندې شاملو. خو ځینې وخت د سیم کېږي چې د وزارتونو محترم همکاران په بیلابیلو وزارتونو کې دا کار ترسره کیږي. یاد ده چې د منګه د معلوماتو د راټولولو لاغې مودې نه وروسته موږ ته پرمختګ خپل راولېږي چې هغه بیا موږ په راتلونکي سارنیز راپور کې شاملو. مثلا د دویم سارنیز راپور لپاره د معلوماتو راټولولو موده د سپتمبر په تر پایه پورې ولا. اوس که وزارت موږ ته د سپتمبر لپای نه وروسته یو ورځ وروسته پرمختګونه را لېګلی او اسناد مورسري، منګه انتظار باسو د دریم سارنیز راپور په موده کې هغه تاییدو او هغه سپارښتنې چې د تایید وړ وګرځي هغه بیا په دریم سارنیز راپور کې د پرمختګ په اړه په شکل باندې راپور کوو. او تر هغه دا پروسه موږ په باندې تایید کړی نه وي، وزارتونه کېدای شي د دې ادعا وکړي چې پرمختګ سوی ده، موږ هم په دې موقف کې هغه ردوونه چې پرمختګ به سوی نه وي. خو تر څو موږ خپل داخلي طرز العمل پې باندې تطبیق نکو او تایید نکو د پرمختګ په ډول باندې راپور کولای نشو او دا کار موږ نه کوو.
ډېر زیاته مننه ښاغلی مدثر اسلامي. تاسو ته بیرته راګرځم. اخی کامگار، شما به برنامه خوش آمدین. خوشحال هستم که در مورد ادعاها و همچنان گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ای که وزارت شما هنوز هم پیشرفتی نداشته و هم پیشرفتی اندکی در سفارشاتی که به خاطر مبارزه با فساد اداری در وزارت محترم شما پیشنهاد کرده بودند صورت نگرفته، عکس العمل شما در مورد گزارش چی است؟
سپاسگزاری میکنم. تشکر از شما. وزارت معدن و پترولیم با آنچه دیدگاه استراتژیکش است هر نوع نظارت را به دیدی قدر نگریست استقبال میکنه. هر نهاد محترمی که میاد و به نظارت میپردازم ما نه تنها استقبال میکنیم، کمک هم میکنیم و از این اقدام خوشحال میشیم. کمیته محترم میک هم مطابقان چه در سال 2017 پیشنهاد خود وزارت معدن و پترولیم بود میاد به ارزیابی نکات آسیب پذیر فساد اداری میپردازه. در سال 2018 ما گزارش اینها را داشتیم که تا 191 سفارش آمدن آنچه نکات آسیب پذیر بود برای ما پیشنهاد کردن. ما نه تنها اینجا خوشحال شدیم، استقبال هم کردیم، رفتیم اقدام کردیم تا به سمت بهبود وضعیت کار کرده باشیم. در تازه ترین مورد من میتونم از 25 آگست امسال آغازگر باشم. کمیته محترم میک گزارش تعقیبی اول خود به نشر رساند در 25 آگست سال 2019 و در تاریخ اول سپتامبر سال 2019، یعنی دقیقا 6 یا 7 روز که سپری میشه، اینا تقاضای گزارش مکرر میکنن. این در واقع نشان میده که وزارت هر قدر هم با سرعت که رفتار بکنه در 5 الی 6 روز که نمیشه ما تغییرات فایش را شاهد باشیم. بعدش در تاریخ 4 سپتامبر سال جاری وزارت معدن و پترولیم خواهان جلسه وضاحت دهی در مورد بعضی از سفارشاتی که مبهم بود از طریق کمیته محترم میشه و در این جلسه ما پیشنهاد دادیم که باید اون میاده که برای سفارشات گذاشته شده به تمدید بره. کمیته محترم در تاریخ 17 سپتامبر برای ما ذریعه یک ایمیل رسمی دلایل تمدید این تقاضایی که ما داشتیم که بعد زمان تمدید شود دلایل تقاضا کردن. ما خوشبختانه توانستیم در تاریخ 19 سپتامبر تمامی دلایل خود اسناد ساخته و ایشان ارسال بکنیم، ولی متاسفانه در تاریخ 29 سپتامبر یعنی دقیقاً 10 روز وقتی از این ارسال دلایل سپری میشه، اینا هم تمدید تقاضای تمدید رد میکنن و در ضمن که رد میکنن درخواست گزارش دوم میشن. ما توانستیم در تاریخ 6 اکتبر در آخرین مورد به تاریخ 6 اکتبر گزارش دوم خود از پیشرفت‌های سفارشات برشان ارسال بکنیم، ولی اونها دقیقاً دیروز 19 اکتبر دیروز بعد از ظهر برای ما ایمیل ارسال میکنن که ما نمیتونیم این همه گزارشاتی که شما در این دوره ارسال کردین ببریم به دست نشر در گزارش دور دوم خود بگذاریم و فردا قرار است که ما نشست خبری داشته باشیم گزارش خود به نشر برسانیم. یعنی ما میخوام اینجا از آدرس گزارش ارسالی 6 اکتبر دفاع بکنم. ما در 6 اکتبر گزارش ارسال کردیم، در گزارش خود دقیقاً گنجانیدیم با اسناد 116 سفارش تکمیل شده موجود است، 51 سفارش در حال اجرا، 11 سفارش غیر قابل تطبیق و 14 سفارش غیر مرتبط. این گزارش تاریخ 6 اکتبر ماست. خیلی خوب میشد کمیته محترم مستقل نظارت و ارزیابی از فساد اداری یا کمیته مک قبل از اینکه به نشر گزارش بپردازه یک بار با وزارت معادن و پترولیم هماهنگی میکرد. ما با وجودی که چندین بار تقاضای مکرر خودخواهان جلسات شدیم، حتی به سوی معین پالیسی وزارت که در جلسه اشتراک بکنه شما بیاید در مورد گزارش جدیدی که تهیه کردین میخواید به نشر برسانین، ممکن نکات مبهمی در اون موجود باشه، ممکن موضوعاتی در اون موجود باشه که برای ذهنیت عامه نتونه درست افهام تفهیم بکنه. خیلی خوب است که ما در یک جلسات داشته باشیم. متاسفانه حاضر به چنین جلسات نشدن، این هماهنگی درست برای برگزاری جلسات صورت نگرفت.
دلیل چه واضح ساختن که چرا؟
خب دلایل مطرح نمیشه وقتی ما تقاضای جلسه میکنیم اونا به جلسه حاضر نشدن که جلسه به دلیل صورت نگرفت، یعنی درست جلسه هماهنگ نمیشه. بیشتر وزارت معدن و پترولیم به این عقیده است اگر ما میم گزارش نظارتی نشر میکنیم چون به دیدگاه عامه گزارش نظارتی را میسپاریم، خیلی خوب است یک بار با وزارت مربوطه با نهاد مربوطه هماهنگی صورت بگیره تا اگر ابهاماتی وجود داره در اونجا مشکلاتی وجود داره که ممکن سوال باشه، خیلی خوب است که سوالات حل شوه و گزارش جامعی به نشر برسد تا هم ما بتونیم از او هم وزارت معدن و پترولیم نتیجه بخش برش باشه، هم نهادهای نظارتی دیگر، هم حکومت و سرمایه گذاران. ولی وقتی ما گزارش نشر میکنیم که وزارت معدن و پترولیم از گزارش قبلی که نشر کرده بودیم یعنی از تاریخ 25 آگست الی امروز صرف 3 سفارش پیشرفت داشته، این در واقع ذهنیت سرمایه گذاران مخشوش میسازه که حتما وزارت معدن و پترولیم در خصوص سکتور صنایع استخراجی پیشرفت کار نداشته. در وضعیت حساسی که ما قرار است چندین پروژه معدنکاری به مقیاس بزرگ خود به اعلان داوطلبی ببریم، میتونه ذهنیت‌های منفی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد بکنه که در واقع میتونه یک دیدگاه منفی را در میان عامه مردم خلق بکنه. خیلی خوب بود یک بار هماهنگی صورت میگرفت، هرچند که تعهدات شفاهی در سه هماهنگی صورت گرفته بود که ما بعد از این گزارشات یک نشر میکنیم یک بار با شما در جریان گذاشته میشه، ولی خیلی فکر میکنم شاید کار موثر ای بود که قبل از قبل پیش از اینکه گزارش به نشر برسه یک هماهنگی با وزارت معدن و پترولیم صورت میگرفت.
تشکر. خغل اسلامی، تاسو د قانون و پترولیم وزارت په یو زمانی قید کې راګیر کړی دی او دوی وایي چې دوی پوره همغږي و نه کړه، حتی هغه لیدنو یا جلسو ته چې اړتیا و په دې برخه کې د دې راپور د خبرولو څخه مخکې تسره شوی و او په دوی ستاسو څخه او تاسو له دوی څخه وضاحت غوښته وي هغه هم ونه شول، او ظاهرا د دوی د خبرو معنا دا وه چې تاسو په دې کې ناغېړي کړې ده. څه فکر کوئ، آیا واقعا تاسو د دې لامل ګرځېدلی یاست یا د ښاغلي کمګار په وینا چې هغه د قانون او پټرولیم وزارت په اړه باندې یوه بې باوري رامنځته کړی؟
مننه کامگار صاحب ته سلامونه او درناوی. زمنګ او د وزارت او پټوله کې د حکومت او ټولنې هدف خو همدا ده چې په ټولو حکومتي سکتورونو کې او په خاص ډول باندې هغه سکتورونه چې د عوایدو له مخې د ملي شتمنیو ارزښت لري هغو کې اصلاحات رامنځته شي، او د اصلاحاتو د راوستلو په نتیجه کې د خلکو باور او مؤثریت په هغې کې ډیر شي. کامگار صاحب هم یادونه وکړه، په راپور کې ورته اشاره شوې ده چې زمونږ اصلي ارزونه د 2018 کال په اکتوبر کې خپره شوې ده. کامگار صاحب چې د تنگ زماني وخت خبره کوي دا هم ضروري یادونه ورته ضروري بولم چې موږ سارنیز راپور په درې میاشتو کې خپرو، خو د دې لپاره چې اصلي ارزونې له خپرولو نه وروسته وزارت یو څه ډېرې مودې ته ضرورت لري تر څو د دې سپارښتنو توضیح او تشریح ورته وسي، که څه مبهم یې هغه واضح سي ورته او بیا تطبیق پیل سي. یعنی په شپږو لومړیو میاشتو کې باید لومړی څارنیز راپور حداقل خپور شوی وای، خو هغه له شپږو میاشتو نه هم ډېر وخت کې په نه شاوخوا نهو یا لسو میاشتو کې خپور شو، او دویم څارنیز راپور یې نږدې د دولسمه میاشته په دې کې خپریږي. یعنی که موده او زمان په نظر کې نیسو نو دا اوږده موده هم باید په پام کې ونیسو چې وزارت د هغه لازمې چټکتیا په اساس باندې د تیر یو کال په جریان کې حداقل 50% شاوخوا سپارښتنې باید تطبیق کړې وای، چې داسې نه دي سوي. یعنی دا واضحه خبره ده چې د وزارت لخوا نه د سیاسي ارادې شتون منګه په رسمیت باندې پیژنم، د هغه ستاینه هم کړې ده، خو په کار کې د چټکتیا نشتون او له ځان سره د سپارښتنو د پلي کېدلو مخامخ کېدل دا یو واقعیت ده چې دواړه اړخونه باید ومنو او د هغې د حل لارو په اړه فکر وکړو. دا چې موږ له وزارت سره هماهنګي درلودله کلم درلودله، دا د موږ د پروسیجرونو په اساس باندې موږ د اصلي ارزونې په ترڅ کې هر وړه او لویه موضوع له وزارت سره په همغږۍ او د وزارت له توافق نه وروسته او د موږ د خپلو تاییدي میکانیزمونو نه د وتلو نه وروسته هغه ارزونه کې شاملوو، او د ارزونې راپور هم د وزارت له نهایي توافق یا د هغوی له تفسیرو اخیستلو نه وروسته بیا خپرو. خو څارنیز راپورونه لږ فرق لري، موږ د خپل داخلي طرز العمل په اساس باندې د خپلو سپارښتنو تطبیق په خپلواک او مستقل ډول باندې ترسره کوو، که موږ د خپلو سپارښتنو د پلي کېدو څارنه هم د وزارتونو په اصطلاح په فرمایش باندې ترسره کړو، بیا هغه د موږ خپلواکي او هغه ناقدانه نظر چې په څارنه کې باید ولرو هغه تر پوښتنې لاندې راتللی شي. د هماهنګۍ او د همغږۍ په اړه موږ دا خبره نه منو چې موږ همغږي نه ده کړې له بېلابېلو سکتوري وزارتونو سره، خو د څارنیزو راپورونو طرز العمل کې لږ فرق شته ده چې موږ له خپرولو د وروسته هغه له وزارتونو سره د تفسیرې لپاره یا د هغوی د موافقې لپاره نه خپرو، ځکه موږ د معلوماتو د راټولولو په موده کې له وزارت نه د هغو سپارښتنو شمیر او په اړه یې اسناد غواړو چې دوی پلي کړي دي په بشپړ ډول باندې یا پلي کېدل یې ورته پیل کړي دي. بیا له هغې نه وروسته یو بله مرحله دا ده چې موږ هم هغه د خپلو تخنیکي او تخصصي میکانیزمونو او لارو چارو مرسته باندې هغه تاییده یو مرحله هم پی باندې تای کو، او هغه چې تایید سي د موږ له خوا نه هغه بیا په خپلو څارنیزو راپورونو کې شاملوو، او که تایید نه سي یا معلومات موږ ته د معلوماتو د راټولولو له مودې نه وروسته راورسیږي هغه موږ ردوونه، ځکه موږ تر اوسه په دې باندې باوري سوي نه یو، موږ هغه خپل تخنیکي لارې چارې پرې نه دي کارولي. موږ وسم د وزارت چې کومه ادعا لري چې 1/14 سپارښتنو په اړه اسناد موږ ته وړاندې کړي دي، د راتلونکي څارنیزې دورې په جریان کې به دا موږ تایید کړو. هغه سپارښتنې چې تایید شولې خدای دې وکړي چې ټولې تایید سي، موږ خو د یوې مستقلې او خپلواکې ادارې په توګه باندې چې فساد سره مبارزې په برخه کې کار کوو دې ته هیله من یو، او دې ته خوشحالیږو چې وزارتونه تر ډېره وکولی شي چې سپارښتنې پلي کړي او اصلاحات رامنځته شي پکې.
ډیره مننه ښاغلی اسلامي. یو موضوع چې دلته خو واضح شو په دې زه او اوریدونکو هم پوښول چې تاسو د کاری طرز عمل په پراساس باندې فرق کوي، خو ښاغلی کامګار ویلي چې تاسو تیر ورځ له دوی سره دا موضوع شریک کړی، ورته ویلي دي چې مونږ دغه خپل دوم راپور خبرو د دغه شریکولو څخه یا دغه خبره د وزارت دغه خبره د ویلو نه هدف تاسو څه وو؟ آیا غوښتم دوی سره همغږي رامنځته کړي، یا غوښتم دوی ته هغه کوم موارد چې تاسو نشر کړی دي یا نشروي چې نن مو نشر کړل دوی ته مو تیر ورځ دا وخدل چې یعنی دغه موضوعات مونږ نشرو د دوی نظر غوښته، یعنی کلن هدف تاسو څه وو؟ د دینه
مننه په ټوله کې زه دقیق متوجه نوم چې کارګر سب منظور دا و چې منګه دوی ته ویل دي چې
بل او بل دوی چې پرون مونږ ته ویل شو چې مونږ سبا د راپور خبرو او دغه موضوع مونږ سره شریک شوه ده
په ټوله کې نیټه به سارنی زو راپورونو د خبرولو نیټه ځای او تنظیمات مونږ په داخل کې کو له وزارتونو سره اغا د همغږی او د شریکولو لپاره مونږ باندې کوم الزام نشته ده د خبرولو تر سرحده پورې کېدای شي مونږ وزارت ته خبر ورکو چې سبا ته د سارنیز راپور پریس کانفرنس ته خدا په دې اړه چې هغوی پرې تبصره وکړي یا هغوی ځواب ورکړي په اړه یا هغوی خپل موقف په اړه اعلان کړي په دې اړه د دې هدف لپاره نه ترسره کیږي دا کار
ډېر زیات مننه ډېر خو یو تفاوت چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه هغه ده چې تاسو ویل دوی په ټوله کې ډېر سپارښتنې تطبیق کړې دي او کوم څه چې خغله کمګار ادا کوي هغه لسلو نه زیات سپارښتنه وایي چې دا په عمومي توګه باندې تطبیق شوې دي که څه هم سپارښتنه کې چې 3-2-15 شمیر کې تفاوت وي د بش فکر کوم ډېر جدي موضوع نه دی حل وړ خبره وي خو دا چې په 10% یا 40% په لږه نه زیات په دغه سپارښتنو په تطبیق کې مبالغه وي تاسو یو ارقام ورکوي او خغلی کمګار بل موضوع یادوي فکر نه کوي چې دا خپل د وهاب نه هماهنګي یا هم د ادا او د پړبللو یو بل لار ده
بالکل من خو پام دې باور باندې یو چې د راپ د سارنیزو راپورونو په دوره کې د سپارښتنو د پلي کېدو په اړه پر وخت راپور ورکونه چې دا وزارتونه هم د هغه ابتدایي توافق په اساس باندې چې موږ له ادارې سره کوي د ارزونې په پایل کې هم ضرور ده چې دا کار باید وزارتونه ترسره کړي او هم د ولسمشر او اداري فساد سره د مبارزې د عالي شورا د هدایت په اساس باندې وزارتونه باید په هغه ټاکلي وخت کې د خبرښتنو د تطبیق په اړه هم راپور د موږ ادارې ته وړاندې کی او هم اړوند اسناد ورته وړاندې کی ترڅو موږ د هغه سارنیز دورې په جریان کې هغه تایید کړی شو او خبر مختاګ موږ راپور کړلی شو خو متاسفانه د قانون وزارت له لوري دا دلی دا کار لزان سره مخامخ شو همدا و چې هغه د وخت د تمدید غوښتنه وکړه خو مونږه د قانون وزارت د ارزونې ترڅنګ په نورو سکتورونو کې هم ارزونې لرو چې د هغه د سارنیزو راپورونو د خبرولو تقسیم اوقات مخکې لمخکې تایید شوی ده او له اړوند ادارو سره شریک شوی ده نو کومنګ په یو راپور په نیټه کې تغییر راوسته هغه د دې عمل کېده چې نور راپورونو په نیټو کې هم تغییرات راولو نو ځکه موږ ته دا کار د مودې تمدیدول سخت کار ښکارېده او دا تر سره نه شو
ستاسو د خبرو څخه ظاهرا ماده واخیستل هغه ده چې تاسو کوم څېړنه چې درلودې په دې کې مو موندل چې دیرش سپارښتنه ستاسو تطبیق شوې دي او دغه وزارت دغه تطبیق کړی دي خو د قانون وزارت وایي چې مونږه د لسلو زیات سپارښتنه تطبیق کړی دي دا چې میک کمیټه په خپل راپور کې نه دي ځای کړی لته دا چې دوی زموږ د معلوماتو لور کول ورسته دا کار کړی دی فکر وکړو چې رښتیا هم تاسو ملامت یاست د مو مخ د دوی نمونه دی اخیستي یا هم مخ کې تاسو د راپور وړاندې کړی دی خو که پوښتنه دا وکړو چې د قانون وزارت کې تاسو د څېړنو د تجربې ته په کتو سره ایا تاسو فکر کوئ زه خیر د دوی کوم حلويش دوی تاسو ویل یا مو د تمدید غوښتنه وکړه د تمدید تاسو منلې وي فکر کوئ چې دوی د دې توانایي درلودل چې د سلو نه زیات سپارښتنه عملی کړي یا تطبیق کړي
مونږ په عموم کې د سپارښتنو د تطبیق په اړه کوم راپور مونږ ترازی لا اسناد سره د هغه له تایید نه ورسته منګه تجربه دا ده چې ټول سپارښتنه په بشپړ ډول باندې پلیسوي نه وي نو ځکه یعنی هغه فلټر نه چې اوزی هغه شمیر را کمیږي، یعنی کوم اومنو چې دا موده تمدید شوی موای د منګ له تاییدین ورسته زه په دې باور باندې ما او تیرو تجربو ته په کتلو سره او د تیر یو کال کار ته په قانون وزارت کې کتلو سره زه په دې باور باندې ما چې دا شمیره په واقعي ډول باندې راټیټېدله، دا چې څومره راټیټېدله څومره نه راټیټېدله زه د وزارت د اراده په اړه شک نه لرم، موږ په دې اړه شک نه کوو، خو د کار او هلته د ظرفیتونو د ټیټوالي تپکتو سره زه په دې باور باندې یم چې د موږ د تاییدې له فلتر نه تر تیرېدو وروسته به دا شمیر راټیټ شوی وای.
ډیره مننه. بیرته تاسو ته راګرځو اخر کمکار، خوشاله سیمې کې با شما معرفي میشم و دلیلی کې مې که په زدم به خاطر ازي است که ما برنامه های دیگه هم در مورد وزارت محترم معدن و پترولیم داشتیم و مسئولین دیگر در اینجا حضور داشتن. بر اساس گفته هایی که اونا داشتن در مورد گزارش اول و گزارش دوم، گزارش اول تعقیبی نه بلکه گزارش اصلی کمیته مک و گزارش اول تعقیبی، اونا گفتن که این معیاری نیست، مشکلات خود داره، این قابل ازی است که ما در مورد ازی باید یک تجدید نظر بکنیم، این درست نیست و اینان. من به عنوان یک شخص عادی اگر بخوایم یک موضوع را پیگیری بکنم، یک کمیته میک یا آقای مدثر اسلامی یا هر نهاد و کمیته دیگر بیای و بر ما بگوید که در اداره خودت اینی مشکلات وجود داره، پس بر اساس از این کوشش کو که ایره حل بکنی، نظر به اینی سفارشات جلو از این گرفته شوه و من وقتی بخوایم او را ببینم و هدفم و همچنان جوابم و عکس العمل می باشه که اینه میگید چیز سفارشات یا گزارش یا هر چیزی که در مورد من نشر کردین این معیاری و درست نیست، پس من خود بر خود لازم نمیبینم و خودم مکلف به این نمیدانم که من باید او سفارشات و یا هم او گزارش مد نظر بگیرم. اگر واقعا این گزارشات و این گزارش های تعقیبی و همچنان موضوعاتی که کمیته مک ادا کرده معیاری درست و بر اساس همو موارد معیارهای اصلی گزارش دهی قرار نداره، پس چرا میخواین تطبیق بکنین؟
خب ما اینجا وقت حضور میابم میایم از آدرس وزارت معدن پترولیم صحبت میکنم،
درست
از آدرسی که فعلا اینجا حضور یافته می که در گذشته کی چه گفته بود
اونا هم باشد. منظورم بله. از وزارت معدن پاس گفتن، یعنی ای که شما بگین که من تو موضوع را نگفتیم، منظورم از این است که اونا این موضوع را گفته بودن.
من میخوام اینجا دو نکته بگویم، یکی ما سفارشات غیر قابل تطبیق داریم، یعنی سفارشاتی که اصلا اجرای شدنش بیشتر به ما ربط نمیگیره یا اجرای شدنش ناممکن هست.
دلیلش چی فکر میکنید؟
مثلا
ندانستن و یا هم عدم آگاهی کمیته مک است که به شما اقسم سفارشات توصیه میکنه؟
من مثال میارم، اینها برای ما سفارش میارن که شما ساحات معدنکاریتان از طریق ستلایت عکس برداری بکنین، نظارت بکنین.
درست.
ولی واقعا اگر ما فکر بکنیم آیا در افغانستان امکانات مساعد است یا نیست، ما این را در جمع سفارشات غیر قابل تطبیق گرفتیم. درست. یک بود قضیه. بود دیگر سفارشات غیر مرتبط بود. حالا وقتی یک سفارش از کمیته محترم میک مربوط نهادهای امنیتی میشه، با وزارت معدن و پترولیم چرا واگذار میشه؟ وقتی یک سفارش مربوط اداره حفاظت محیط زیست میشه، چرا باید به وزارت معدن و پترولیم واگذار شود؟ از این بابت من فکر میکنم بیشتر بحث معیاری نبودن سفارشات مطرح میشه و از بابت دیگر بیشتر فعالیت های وزارت معدن و پترولیم تکنیکی است. ما خیلی استقبال میکنیم که در ابعاد تکنیکی هم بیشتر سفارشات برای ما داده میشد که میتونست مزبوط تکنیکی هم برای ما بهبود آور باشه و بتونه وضعیت تغییر بده. البته من کاملا احترام میگذارم کمیته محترم مک، کمیته مستقل است، پروسیجرهایش مستقل است، فعالیتهایش مستقل است و نتایج کاری که ابراز میکنن مستقل است. ما خدای نخواسته تقاضا نداریم که بیان سفارشاتشان سلیقوی مطابق آنچه سلیقه های ماست پیشکش میکنن، ولی خیلی علاقمند هستیم سفارشاتی که پیشکش میشه با مزرعه گزارش سفارشات یک بار با وزارت معدن و پترولیم در جریان گذاشته شوه. اگر باز هم ما دفاع کننده از او هستیم، یعنی دلایل برش داریم که اینجا شما به عنوان مثال این دلیل ما را بیشتر متوجه نشدین، این دلیل میتونه قانع کننده باشه، میشه در اوج یک تجدید نظر صورت بگیره. در اصل من فکر میکنم برای ذهنیت عامه خیلی خوب است، چون ما میخوایم وزارت معدن و پترولیم را بهبود بخشیم، حالا وزارت معدن و پترولیم یک سمت قضیه است، ذهنیت های عامه و افکار عامه سمت دیگر قضیه است. و در خصوص موضوع دیگری که اینها مطرح کردن، گویا از بابت عدم هماهنگی، ما برای ما بیشتر سوال اینجاست که وقتی ما به تاریخ اول سپتامبر درخواستی شما را برای ارائه گزارش دوم از پیشرفت سفارشات دریافت میکنیم، 4 سپتامبر ما جلسه میگیریم، در جریان جلسه برای شما پیشنهاد میشه که گویا شما بین برای ما تمدید فرصت بدین، این تقاضای وزارت معدن و پترولیم بوده. از تاریخ 4 سپتامبر اینا تا 7 سپتامبر برای ما پاسخ نمیتن، در تاریخ 7 سپتامبر میگن بنابر کدام دلایل معجه ما برای شما تمدید کنیم. ما در تاریخ 19 سپتامبر، یعنی 2 روز بعد، ما برایشان دلایل ارائه میکنیم. اما اینها به تاریخ 29 سپتامبر میگن نه خیر، کار شما مورد پذیرش نیست. باز در تاریخ 6 اکتبر ما بر اینها ناگزیر میشیم، گزارش دوم خود ارسال کنیم. حالا سوال ما این است، وقتی به تاریخ 6 اکتبر گزارش به شما ارائه میشه، از 6 اکتبر الا 19 اکتبر که دیروز است، آیا شما در خلال 2 هفته نتوانسته این گزارش در گزارش دومتان بیارین بگنجانین؟ با آنچه فلترهای تصفیه شد میگن، تایید شد میگن، خیلی خوب بود که اینها هم گنجانیده میشد تا ما میتونستیم امروز آنچه وزارت معدن و پترولیم به عنوان دستاورد، به عنوان پیشرفته کار برای شما پیشکش کرده بود، اون هم در گزارش امروزتان میبود تا ما میتونستیم استقبال مؤثر و مثبت از گزارش امروز میداشته باشیم. بحث ما اینجاست. در یک جای دیگر ما میخوایم مثال بیارم. امروز در آنچه گزارش بر رسانه‌ها در نشست خبری اشاره میشه که گویا قراردادهای معدن بزرگ هماهنگی نمیشوند و تنها پس از مدت طولانی و تأخیر میه و وبسایت گذاشته میشه. در این رسانه میخوایم بگوییم که در اوایل بله، حدود سال گذشته این کار صورت میگرفت و دلیلش همین بود، یک مشکل تکنیکی که وبسایت ما داشت، چون وبسایت جدید شده بود، وزارت محترم مخابرات وبسایت جدید بر ما ساخته بود، این وبسایت تا حدود 10 امبی را میتونست اسناد و دیتا را اپلود بگیره، بیشتر از اون نمیتونست، چون قراردادهای ما وقتی ما اسکن میکردیم تا 40 امبی یا بیشتر از اون حتی ظرفیت داشت، ما ناگزیر بودیم بیا مشکل ما را حل بکنیم. وقتی ما مشکل حل کردیم، حال راحت وقتی به وبسایت وزارت معدن و پترولیم مراجعه شو، ما میتونیم خیلی راحت.
چی وقت این کارو کردین؟
بله،
پیش از اینکه پاسخ بدین، یک شنونده روی خط از شوالی از کابل به برنامه خوش آمدین، مهربانی بکنید.
ډېر دلچسپ پروګرام دی، ولې تاسو نه ونړی؟ مننه چې داسې مسائل تاسو په کار اچوئ. زه یو دوه پښتنې بدري پښتنې لرم. دا نهادونه مثلا میک نهادو یا همداسې نور انجمنې وکلای مدافع یا داسې نور نهادونه، دا دولتي چوکاټ کې دي که آیا آزاد نهادونه دي؟ صحیح؟ دا یو سوال. بله، پوښتنه مې دا ده، دوی تر کومه ځایه اجرایوي صلاحیت اجرایوي څه دی؟ داسې نهادونه لکه نن چې تاسو په رادیو کې دا پروګرام دی او قانون د وزارت د فساد ادارې او د میک سره، دا خو چې دوی فرمایشونه پیشنهادونه کوي چې مثلا موږ دا پیشنهاد لرو چې نارسایی ده په دې وزارت کې، دا خو یوه کشتی یا مسلې دي. یعنی دا جرمي وس لري که نه لري؟ که جرمي وس لري، دوی باید دا تعقیب کړي له اپراتیفي ارګانو سره، عدلي کشتی ادارو سره، هغه چې بیرته اصلاح کوي کېدای شي هغه لاس ووهي او هغه اصلاح کړي، او جرمي وس لري، دوی بیا څنګه هغوی ته وخت ورکوي چې دا اصلاح کړي؟ زما داسې یو سوالونه وو. بل سوال مې دا دی، دا نهادونه تر کومه ځایه، مثلا د وکیلانو مدافع انجمن یو نهاد او د جوازونو ورکړه وزارت صلاحیت، دوی هلته چې عدلي وزارت ته ورشي هغه جوازونه دوی ته راڅند جواز مثلا، نو دا نهادونه خو په هغه پورې اړه نه لري، د عدلي وزارت موضوع ده، هغه د صلاحیت ته په دې اړه که ما ته
ډیر زیاته مننه کور مو ودان نموخته څلور پنځه پوښتنه مو وکړې او خغله اسلامي به په جزئیاتو سره دې موضوع ته ځواب ورکړي. خو مم به مو پاسخ کې ما سوال کې ما داشتم د مورد ازي کې چی وخت کار صورت گرفته و وبسایت شما واقعا خوب کار میته و شما خوشبین بودین؟
دقیقا ما در جریان چهار ماه اخیر کاملا از این بابت نگرانی ما رفع شد. در آخرین مورد در تاریخ 8 سپتامبر سال جاری کمی لازم ایمیل با خودم دارم، وزارت معدن و پترولیم از طریق ایمیل لارج اسکیل ماینینگ برای کمیته محترم نظارت و ارزیابی یا کمیته میک برای آقای ادریس هاشمی لینکی که قراردادها در وبسایت گذاشته میشه میفرستن.
خب
اونها تشکر هم میکنن، دریافت هم میکنن. این میتونه نمونه بارز از اجرا باشه. من
نمیفهمم، خدا کنه که شما مرا اصلاح بکنین اگر اشتباه کرده باشم. من پیش از اینکه برنامه آغاز شود در طول روز کوشش کردم که به وبسایت شما مراجعه بکنم، نه به خاطر از اینکه همون نوعیت قراردادها را بفهمم، به خاطر از اینکه من چیزایی را بتونم از اونجا پیدا بکنم. و همین لحظه هم شما صفحه کامپیوتر ما رو میبینین که میخوایم به وزارت وبسایت محترم وبسایت وزارت محترم معادن دسترسی پیدا بکنیم، هیچ چیزی وجود نداره و حتی شما نمیتونین به او دسترسی پیدا بکنین. یعنی کجا از این درست کار میته جدا از این که شما قراردادها و چیزا رو به او
نگفته نباید بگذاریم وزارت معدن و پترولیم وبسایت سابقه ای که داشت از طریق وزارت محترم مخابرات و تغییر شکل میکنه، وبسایت جدید میاد.
اما جدیدش هم فکر میکنم همین باید وبسایت جدیدش باشه و اصلا کار نمیته.
ما وبسایت جدید که هر روز فعالیت میکنه که تا امید ازم از طریق تلفنم وارد از اون میشم این کار میکنه.
درست، من امو لینک که شما استفاده میکنین مشخصا امو آدرس هم اینجا دارم ببینین، اما اصلا کار نمیته.
یعنی
به این معنی نیست که من مطمئن هستم که به تلفن شما هم نخواد به امیاله.
نه، چون اینترنت ما فعلا ضعیف است.
درست، اما اینترنت ما میتوم. بسیار خوب است اما متاسفانه
شما یک کار بکنید
نمیتونه
میشه
به هر صورتش. یعنی ما یک چیز مستند به شما ارائه کردم،
شما میشه از طریق لینک دیگه وارد وبسایت ما شوین. چون
درست، من چندین لینک ها را کوشش کردم اما متاسفانه نمیشد.
صفحه فیسبوک ما لینکی که ما اونجا گذاشتیم میشه راحت تر، یعنی دقیق ترین لینک اونجاست.
خب، یعنی من کوشش کردم از طریق های مختلف به اونجا برم که متاسفانه نشد. به هر صورتش انشاءالله کوشش میکنیم که اون لینک های دیگر هم به این وارد بکنیم. موضوعات را که شما یادآور شدین که ما قرارداد و این موضوعات جدا مد نظر میگیریم، در کل شما در قسمت دادن قرارداد چقدر استقلال دارین؟
بله، در خصوص دادن قراردادها ما دو نوع قرارداد داریم. یکی قراردادهای معدنکاری به مقیاس کوچک، قراردادهای معدنکاری به مقیاس بزرگ. وقتی ما از قراردادهای معدنکاری به مقیاس کوچک میگیم، کاملا یک سیستم است که ما استقلالیت کامل داریم. سیستم آنلاین ساخته شده، هر سرمایه‌گذار محترم از طریق سیستم میآید داخل میشه، یعنی کاملا یک دیتابیس هست. در هر ولایتی که خواسته باشد ساحت معدنکاری به مقیاس کوچک بخواه و میتونه آنلاین داخل شوه و با آنلاین داخل شدن میتونه راحت هر قرارداد را که خواسته باشه اونجا اپلای بکنه. یعنی حق اولویت برای همو کسی هست که اولین بار میاد وارد میشه و تمام معیارات تکمیل میکرده باشه. ولی در قراردادهای معدنکاری به مقیاس بزرگ قاعده ما بحث داوطلبی است که برای داوطلب برتر سپرده میشه. باز تا مذاکراتی که با داوطلب برتر می داشته باشیم ما میتونیم قرارداد برایشون بسپاریم. ولی در آخرین مورد در قانون جدید معادن آنچه پیش کش شده و پیش بینی شده این است که باید کمیته ساخته شود که کمیته تخصصی و تکنیکی معادن است که تمامی قراردادهای معادن از طریق کمیته ارزیابی شود تا بتونه در هماهنگی با وزارت معادن و پترولیم، همکار وزارت معادن و پترولیم برن به سمت اعطای قرارداد. یعنی ما بیشتر با آنچه در شرایط فعلی هست که یک بار تصویب شورای اقتصادی را میگیریم، اینم خاص به خاطر که تانسته باشیم نهادهای حکومتی و حکومت افغانستان از قراردادهای خود با خبر ساخته باشیم که چه چیز در جریان هست، چه کارها صورت میگیره و چه فعالیت ها تا امروز انجام شده. این بیشتر جنبه این داشته که شورای اقتصادی آنچنان که سایر وزارت خانه ها را فعالیت ها و قراردادها و پروژه هایشان تحت تصویب میگیرن، قرارداد وزارت معدن و پترولیم نیست، تحت اثر اونها پیش میره.
بسیار خوب، سوالم اصلی ما جزء اساسیش ای بود که خب شما بخش قرارداد را میتین، اما بخش اساسی میخوایم در اینجا ذکر بکنم ای که برخی مقامات وزارت معادن از قراردادیانی که شما به اونا قرارداد را تا میکنین میلیون ها دلار رشوه گرفتن و یا هم میگیرن. ای گزارش های هم در این مورد داریم، اگر خواسته باشین با شما شریک ساختم میتونم، هرچند از قبل هست اما این ادعا فعلا هم وجود داره.
وقتی ما بیم بگویم که در وزارت معدن و پترولیم اصلا فساد وجود نداره، ممکن فساد وجود داشته باشه، در ایرسه نهادهای عدلی و قضایی بیشتر کار میکنن و شاید بر ما خیلی خوب نباشه که ما بیایم بگوییم که در کجا فساد است، چه قسم فساد است، چون اسناد در دست وقتی نمی باشه نمیتونیم در او عرصه ما قضاوت بکنیم. خیلی خوب است هر آن شخصیت محترم حقیقی و حقوقی که شاهد و گواه فساد در چارچوب کاری وزارت معدن و پترولیم در فعالیت‌های وزارت معدن و پترولیم است، از طریق مراجعه به ادارات نهادهای عدلی و قضایی وارد کار شود و اسناد مربوطی که در دست دارم. ما در ایرسا کاملا همکار هستیم، استقبال هم می‌کنیم و برای از بین بردن این همه فساد و رشوه و موضوعاتی که شما مطرح کردین ما همیش متحد بودیم و در ایرسا تعهد همکاری داریم.
درست به عنوان یک سند و موثق بودن و یک ای که چطور بتونیم اینو تایید بکنین که واقعا وزارت معدن موارد فساد را هم داره، کار استخراج معدن مسینک چرا متوقف شد؟ دلیلش واضح هست، اما وقت اتهامات فساد اداری باعث شد که پروژه و یا هم قرارداد 3 میلیارد دلاری استخراج معدن مسینک متوقف شد.
بیم به سوال اول پاسخ بدیم، چرا قرارداد پروژه مس عینک امروز متوقف است؟ در ساحه عینک وقتی میره کار اکتشافی آغاز میشه، اونجا آثار باستانی هویدا میشه، بعد در هماهنگی با وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ کار و پیش بره. وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ تعهد میسپاره در سال 1390 ما صحبت میکنم که ما آثار باستانی را از ساحه منتقل میکنیم تا شما دوباره ادامه کار به جریان بگذارید. اما متاسفانه تا امسال وزارت محترم اطلاعات فرهنگ نظر به مشکلاتی که در صاحب و نظر به افزایش خود او آثار باستانی که در صاحب وقتی کندن کاری میشه و پیدا میشه، این مشکل بوده که تا امروز کار به تاخیر انداخته. ولی ما پیشرفتایی که داشتیم به امروز صحبت بکنیم. در آخرین موضوعی که اتفاق افتاده، ما یک سیمپوزیوم دو روزه میان وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و وزارت معدن و پترولیم داشتیم که در این سیمپوزیوم توافق به این شد که ما بریم استخراج زیرزمینی را آغاز کنیم، یعنی هیچ نوع تصرف به آثار باستانی نداشته باشیم یا آثار باستانی هیچ نوع به اونها صدمه نرسه. ولی پیشنهاد وقتی به مقام محترم ریاست جمهوری انتقال میکنه، اونها نظر به این پیشنهادی که انجام شده بود، چون استخراج زیرزمینی میتونست خیلی هزینه بر باشه، پیشنهاد کردن که باید هیئت دوباره در ساحه بره و دوباره پیشنهاد جدیدی وارد بسته. در آخرین پیشنهاد ما به این نتیجه رسیدیم که معدنکاری در ساحه مس عینک باید به اجراءات بره، ولی اجراءات از این بابت که به آثار باستانی صدمه نرسد، طوری که ساحه کافرتپه که در ولسوالی محمدآقای ولایت لوگر است، در اونجا آثار باستانی حفظ شود و سایر آثار باستانی که قابلیت انتقال است به یک موزیمی که در ولسوالی مداغه ساخته میشه انتقال داده شود، تا ما بتونیم به زودترین فرصت و آسانی از طریق شرکت محترم چنویی که برنده شده بریم به استخراج مس عینک به گونه قانونی بپردازیم. یعنی در ارسا ما کاملا موجودیت فساد است، وزارت معدن و پترولیم رد میکنه.
تشکر خغل اسلامی. رزود خغل شوالی پختنه تا پلند توګه د مک ادارې په اړه باندې معلومات ورکړي، آیا دولتي اداره د خپلواک د لوی پختنه و اجرایی صلاحیت لري و جرمی وصف او وروستي پختنه؟ مرانه مخکې
له جواب نه یو لاندا خبره یا دول غواړم، زموږ په باور او نظر باندې د مک ارزونه او راپورونه بشپړ تخنیکی راپورونه او ارزونه دي چې د ګډ همکاري او د اصلاحاتو پراوستلو باندې ولاړ دي. نو توقع ممداد او هیله ممداد چې ادارات او همکار وزارتونه هم لاغی سره سیاسي تعامل یا د عکس العملی تعامل په ځای باندې اماغه د ګډ همکاري او د اصلاحاتو د راوستلو په موخه هغه خواته لار هوار کی چې دا کار تر ډیره حد تر سره کیږي او موږ دا روحیت سایو. د شاولی د پښتنې په ځواب کې
په ډیره لنډه توګه خغلی اسلامي چې د خبرونې وخت پای ته ورسېدای شي
پسترګو مک یو خپلواک اداره ده چې د ولسمشر د فرمان په اساس باندې ایجاد شوی ده، یعنی حقوقي حیثیت هم ده چې د فرمان په اساس باندې ایجاد شوی ده.
بیلابل تمویل کوونکی ورسره مرسته کوي، خو په خپل کار کې هم له حکومت نه او هم له تمویل کوونکو نه په بشپړه خپلواکتیا کې کارونه ترسره کوي. اجرایی حیثیت نه لري، بلکې د ځان لپاره اجرایی ضمانتونه ایجاد کړي دي، لکه خپل ارزونې او راپورونه د فساد سره مبارزې په عالي شورا کې وړاندې کوي، اول ته د ولسمشر لخوا نه وزیر صاحبانو ته.